السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلین وایي چې د طالبانو وسلوال کسان یې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتل او ټول وسایل اوان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاه یې مهرولاکه او ضبط کړه. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو له دوی نه ژر تر ژره د برېښنا شرکت او اترا ادارې د کورونو د ورکړې غوښتنه کړې.
اشرف غني یو فرمان ورکړی و چې د تلویزیونو ټول باقیداریانې جریمې معاف دي او باقیداریانې په وخت خالق اجرا شي. تل فساد امنیت دی او اتیا اکثر په وخت خالق اجرا شي. هغه پروسه تر څو چې کېدله دوی اصول دوی راغله او دوی ورته خبره نه مني. بیا ټول جریمې هم راکړي او باقیداری هم راکړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تنبادونو او سیلابونو اټکل کوي او له خلکو غواړي چې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. په ځینو سیمو کې اټکل کېږي چې د ورښت اندازه له 60 ملي مترو تر 80 ملي مترو پورې ورسیږي. په هلمند کې د هغو دریو کسانو مړي موندل شوي چې وړ مورز د لامبو پر مهال اوبو کې ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دا خبر تایید کړی او له خلکو یې غوښتي چې سیند کې د لمبېدو ډاډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول پېښې شوي. ایران پرون هغه کس اعدام کړ چې په مشهد کې د دو شیعه ملایانو د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی و. د مشهد قضایه ادارې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د عبداللطیف مرادي په نوم په اعدام محکوم شوی کس چې مخکې افغان ښودل شوی و او وروسته ایرانی چارواکو هغه په قطع ازبک وښوده، د دوشنبه په ورځ د مشهد په وکیل آباد زندان کې په دار وځړول شو. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. د دغې لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13مه په کابل کې پیل او د اګست تر 15مې نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون په لسګونو زره کسانو په یو اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه اعتراضیه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیدي وځنډوله. ګرجستان هیله من و چې له مولداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ناروی پلازمینه اوسلو کې نن یو لوی غونډه پیلېږي. د افغانستان پر وضعیت هم خبرې پکې کیږي،
مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي.
طالبانو تایید کړ چې 15 بریتانوي وګړي یې له شپږ میاشتې توقیف وروسته خوشي کړي. د چارو کتونکې څه وایي؟
خام خابي سره په دې پردیش هم یو تفاهم کړی چې دوی هغه سیس کسان یا بندیان چې سره وو هغه ورته پریښي دي.
ملګرو ملتونو افغانستان او یو شمېر نورو بېوزله هېوادونو کې د لوږې وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
استخفانه په دوه یم سیاریان یم چې سرې پټوم خوی پټوم په تند ځیز په تنې پټوم په ناس وږي.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې طالبانو ولې د قانونو د کیندنې چارې ګړندۍ کړي. دویمه نیمایي درسي ساعت خپرونې ته ځانګړې شوې چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. د ناروی پلازمینه اوسلو نن د یوې غونډې کوربه ده چې د افغانستان په اړه هم پکې بحث کیږي. دغې دوه ورځنۍ غونډې ته یو شمیر افغان سیاستوال هم ورغوښتل شوي، خو لا کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم پکې شته او کنه. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د دغه دوه ورځنی فورم چې بحثونه به تر ډیره د کړکېچونو د هواري او د سولې پر موضوعاتو څرخي، مشري به د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فیلټ کوي. د ناروې حکومت په یو بیان کې ویل چې شاوخوا سلو کسانو په دې فورم کې د ګډون بلنه منلې او زیاته کړې ده چې دا هغه کسان دي چې د شخړو په هواري کې د منځګړو په توګه رول لوبولی یا لوبوي. د حکومتونو چارواکي، کارپوهان او په جګړو کې د ښکېلو لورو استازي دي. په اوسلو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارغزی چې په تیرو وختونو کې په دا ډول غونډو کې ګډون کړی، تیر ماښام د دغه فورم د څرنګوالي او اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي او البته په نړۍ کې هغه مسائل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي د مختلف سیاسي ادارو لخوا، څخه همدارنګه غیر رسمي اشتراک د پخواني او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا، څخه حتی فقطي
ټاکل شوی چې د دې فورم ګډونوال د شخړو د هواري او سولې لپاره د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو تجربې له یو بل سره شریکې کړي. له افغانستان هم څو تنو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه نومونه نه دي په ډاګه شوي. تر اوسه نه څرګنده چې آیا دې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم چارواکي ته بلنه ورکړل شوې او که نه. خو ناروی چې د سولې د هڅو سابقه لري، د تیر کال په ژمي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي اوسلو ته وربللی و. هغه مهال اوسلو ته د متقي د دعوت په خاطر د بشري حقونو مدافعانو د ناروی پر حکومت انتقاد کړی و او یو شمېر ډیپلوماتانو هم په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې طالبانو ته وړاندې کړې وې او ورته ویلي وو چې په افغانستان کې د خلکو زنداني کول، ټکول او ځورول په دې هېواد کې د ویرې یوه فضا رامنځته کوي. د دغه فورم په اړه د ناروې حکومت په خپاره کړي بیان کې ویلي چې په نړۍ کې په وروستیو کلونو کې سیاسي او جغرافیایي وضعیت بدل شوی او نن ورځ په داسې اختلافاتو کې ګیر ده چې بېلګې د سړې جګړې وروسته په څو لسیزو کې نه ده لیدل شوی.
و موردل چې د ناروی پلازمینه اوسلو نن دی وی غونډې کوربه ده. له افغانستانه یو شمیر پخوانی سیاستوال پکې برخه اخلي. دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه یې پر کومو مسلو راڅرخي؟ په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور په ناروی کې له پخوانی افغان سفیر شکرې بارکزی سره مرکه کړې.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي او البته په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشری حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي د مختلف سیاسي ادارو لخوا، څخه همدارنګه غیر رسمي اشتراک د پخواني او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا، څخه حتی فقطي. او د دې ترڅنګ یا یو داسې بحث دی چې په هغه کې هم علمي له لحاظه دا مسایل څېړل کیږي او سیاسي له لحاظه دغه بحثونه. تصامیم الزام آور په هیڅ صورت باندې نه دی، ځکه چې هر ملک لپاره یا هر سیمې لپاره جلا بحث دی او جلا سیستم.
تصامیم لکه چې تاسو ویل الزامي نه دي، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسني وضعیت کې چې هلته په افغانستان کې د طالبانو واکمني ده او هغه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په حق لا ګیلې لري، دغه اوسني وضعیت کې به دغه غونډه څومره موثره وي؟
زه فکر کوم اصلي ګیله به افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه چې دا د افغانستان خلک وو چې د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه. او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره یې کړی وو هغې باندې خپل ژمنې ونه ښودلې، چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي. د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دې نه چې واک ته راشي او د مغې موافقت نامې پر اساس باندې دی ویلي وو چې جنګ به کم شي، اوربان به اعلان شي، سیاسي حل لارې ته دی به مغاړه کېږي، او د دې تر څنګ د ښځو حقوق د تعلیم تحصیل او افغانستان کې پرمختګ د یو سیاسي جوړښت په اساس باندې به نظام جوړېږي. متاسفانه موږ ولیدل کله چې افغانستان طالبان ته وسپارل شو په خپل ژمنو باندې چې طالبان مخکې کړی وو هغې باندې ډېر پابندي ونه ښودله.
تاسو څه معلومات لري چې له افغانستانه څوک ورغوښتل شوي نارینه که ښځینه دغه غونډې ته چې نن پیل کیږي؟
طبیعي خبر ده ښځینه هم پکې شته، استازی توپ کوي او نارینه هم شته، او هر یو به د خپل فکر و نظر او تجربې په اساس باندې به هر یو غږیږي، ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې زه فکر کوم چې د افغانستان استازی توپ او د افغانستان د خلکو نه استازی توپ صحیح ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږیږي استازی توپ کولای شي. خو په ډېره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپله لرم او کله چې پخوا ما د فورم کې څو ځلې ګډون کړی، تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کیږي او خوشحاله بشم چې هغوی خپله راشي ځانونه معرفي کړي.
په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او د چارو کتونکي شکریا بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې د ناروې د نننۍ غونډې په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړی.
د طالبانو حکومت وایي د بریتانیا هغه 15 وګړي د بریتانیا له حکومت سره د یو تفاهم لمخې خوشی کړي چې څو میاشتې ورسره بندیان وو. د بریتانیا حکومت هم د دغو 15 بریتانوي خوشی کېدل تایید کړي دي او ویلي دي چې که دغو بریتانویانو د افغانستان د کلتور، دودونو او قوانینو خلاف کوم کار ترسره کړی وي، د کورنیو په استازیتوب یې دوی بخښنه غواړي. تر دې یوه ورځ مخکې په دوبۍ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر ویلي و چې هیواد یې د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې د سیاسي بدلون هیڅ ملاتړ نه کوي او د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام او د امنیتي ګټو په خاطر یې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د تعامل پرته بل بدیل نه و یاد کړی. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه وویل دغه بریتانوي وګړي د بریتانیا له حکومت سره له پرله پسې غونډو وروسته د یو تفاهم له مخې تېره ورځ خوشې شول او هغه هیواد ته وسپارل شول. ښاغلی مجاهد په یو بیان کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی، د شوي تفاهم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دومره یې ویلي چې دغه بریتانویان شپږ میاشتې مخکې په دې خاطر نیول شوي وو چې د افغانستان له نافذه قوانینو او د دې هیواد د خلکو د عناناتو خلاف یې کړنې ترسره کړې وې. ښاغلي مجاهد نه دي ویلي چې دوی څه ترسره کړي وو چې له عمله یې څو میاشتې بندیان کړي وو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې له ښاغلي مجاهد څخه د دې او د بریتانیا له حکومت سره د شوي تفاهم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي، خو پرله پسې تماسونو مو کومه نتیجه ورنه کړه. بل لور ته د بریتانیا د بهرنیو چارو کامن ویلت او پراختیا دفتر پرون دوشنبه په یو بیان کې د طالبانو د حکومت لخوا د 15 بریتانویانو د خوشي کېدو هرکلی او د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې دغو وګړو د بریتانیا له حکومت سره په افغانستان کې کار نه کوه او دې هیواد ته د حکومت د سفر نه کولو سپارښتنې له پامه غورځولې وه چې دا یوه تېروتنه وه. د بریتانیا حکومت په دغه بیان کې دغه راز ویلي چې که دوی د افغانستان له کلتور، دودونو او قوانینو کومه سرغړونې کړې وي، د کورنیو په استازیتوب یې بخښنه غواړي. د طالبانو حکومت او د بریتانیا حکومت د دغو بریتانویانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو لندن میشت د فرونټ لاین کلب په نوم د خبریالانو یو کلب چې د بی بی سي د پخواني کمرمین پیتر جو وینلز د خلاصون لپاره کمپاین کاوه، په 15 خوشی شوو کسانو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړی دی. د دغو بریتانوي وګړو له خوشی کېدو سره هم مهاله وړ مورز د بریتانیا حکومت وویل چې د افغان اتباعو په شمول د هیچا ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. دا خبره په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارلز دافیر هوګو شارټر په یو بیان کې چې د بریتانیا د حکومت په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی وکړه او دغه راز وویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د بریتانیا په خاوره کې دغسې هڅې مخته یوسي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه وروستۍ څرګندونې او اقدامات د طالبانو د حکومت په وړاندې د بریتانیا د حکومت په دریځ کې د بدلون نښه ده؟ په دې اړه په لندن کې میشت پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي ښایي د پردې تر شا کومه معامله شوې وي او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت هم له نړیوالو سره تعامل ته اړتیا لري او بریتانیا هم په سیمه کې خپلې ګټې تعقیبوي.
خامخا دوی سره په پردې شاته هم یو تفاهم کړی ده چې دوی هغه اسیر کسان یا بندیان چې ورسره وو هغه ورته پریښي دي او بیا انګلستان هم دوی ته داسې یو شین چراغ ښودلی ده چې مثلا د هغه میش کسان سیاسي دلته راغلي دي، هغوی ته به اجازه ورنه کړي چې تخریبي سیاست په افغانستان کې یا د زور خشونت له مخې نه تغییر راولي. او بیا هم ویلي چې په افغانستان کې موږ ته امن او امنیت مهم ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارلز دافیر دغه راز ویلي چې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه ده او د سولې او ثبات د ټینګښت، افغانانو ته د اړتیا وړ بشري مرستو د رسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو په خاطر د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملي تعامل پرته بل بدیل نشته. د طالبانو حکومت هم د بریتانیا د دې دریځ تود هرکلی وکړ.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړلو لپاره کافی خوراکي توکي نه لري بیساری حتی لوړ شوی دی. د پروګرام افغانستان د خوړو د کمی د په تر ټولو ځپل شوو هیوادونو په قطار کې راوستی دی.